نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن زه ستاسو سره لږ شان خبرې کول غواړم. مونږ چې کوم علم به حاصلوو د قرآن پاک د هغې د لفظونو او د هغې د معنو او تفسیر په باره کې، د دې علم سو اهمیت دی، سو فضیلت دی، مونږ به دا کلاس څنګه اخلو؟ د دې اهمیت چې ستاسو په ذهن کې واضح شي، کو تاسو ته اهم ښکاره شي، نو بیا انسان د هغې دپاره وخت هم لګوي او د هغې دپاره محنت هم کوي. او که چیرې یو شی انسان ته اهم ښکاره نه شي، نو هغه کو د ژوند د هرې شعبې سره، یعنی د هرې حصې سره تعلق لري. کو چیرې ستاسو پانیس هغه دومره اهمیت نه لري، نو د هغې نه ډیر زر تاسو ستړي کېدی شئ، یا داسې کېدی شي چې د هغې دپاره تاسو دومره محنت ونه کړی شئ چې د هغې دپاره څومره محنت پکار وي، یا داسې هم کېدی شي چې الله دې نه کړي چې تاسو یې پرېږدئ یا یې په خراب زړه باندې وکړئ، یعنی بوج درته ښکاره شي. نو په دې کارونو کې یو هم مه کوئ. دا کار دی د شوق، د زړونه د کولو او د محبت سره د کولو. مونږ چې کوم علم اغستل غواړو، هغه کلام د چا دی؟ هغه د انسان خبره نه ده، دا د رب العزت کلام دی. په کلام پاک کې په سورة الزمر کې فرمایلی شوی دی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تاسو وایي، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي په قرآن مجید کې، هغه کس چې چا سره علم دی او هغه کس چې چا سره علم نشته، دواړه برابر کېدی شي. علم رڼا ده، علم ژوند دی، او جهالت یعنی بې علمي تیاری دی، مرګ دی. څنګه چې ژوند او مرګ یو شان نه دي، همدغه شان بغیر علم والا او علم والا برابر نشي کېدی. او الحمدلله، زموږ په مذهب کې علم حاصلول هم د عبادت درجه لري، او تاسو ته پته ده چې په عبادت باندې اجر ملاویږي. نو تاسو څه وایئ چې مونږ دا کلاس یعنی هسې اخلو؟ د دې علم متعلق تاسو پوه شئ چې دا یوه نیمه ګنټه تاسو په عبادت کې تیروئ. زمونږ په دین کې دا د جهاد یو قسم دی، او د هر مسلمان دپاره دا لازمی ده چې هغه علم حاصل کړي. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې په هر علاقه کې څو کسان علم دی حاصل کی، او بیا دی نورو کسانو ته وښیي. او الله تعالی په علم باندې داسې زور ورکړی دی. اولنۍ وحی چې نازله شوې وه، ظاهره ده سورة الفاتحه خو اولنۍ وحی نه ده. د قرآن مجید دا ترتیب د نازلېدلو په اعتبار باندې داسې نه دی. قرآن مجید له ترتیب وروسته ورکړی شوی دی، نو په هغې کې سورة الفاتحه ایښودی شوی دی. لیکن اولنۍ وحی کومه چې نازله شوې وه، اقرأ ولوله، په لوستلو باندې دومره زور ورکړی شوی دی. اولنۍ لفظ تاسو وګورئ چې څو دی، په لیکلو لوستلو باندې دومره زور ورکړی شوی دی. او د هغې باوجود که مونږ جاهلان پاتې شو او علم حاصلول بد وګڼو، چې مونږ به لا اوس په دې عمر کې علم حاصلو، نو په دې کې هیڅ ته شرم خبره نشته. بلکې الله تعالی په سورة الفاتر کې فرمایلی دي په 18 آیت کې: انما یخشى الله من عباده العلماء. بشک د الله پاک نه هغه بندیان یریږي چې څوک علم والے دي، ځکه چې د الله یره مو په زړه کې پیدا شوه، نو د ګناهونو نه به د بچ کېدلو کوشش به کوو. کو چیرې تاسو د الله تعالی یره په زړه کې راولئ، نو د هغې دپاره به تاسو علم اخلئ. د کومو خلکو سره چې علم نوي نو هغوی د الله نه نه یریږي، او د دې علم اغستلو سره به ستاسو درجې اوچتې شي. دا زما خبره نه ده، دا د الله تعالی خبره ده. په سورة المجادله کې فرمایلی شوی دی، په 11 آیت کې فرمایلی دی: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله پاک د دوو قسمه خلکو متعلق فرمایلی دی، د مؤمنانو د علم والو، د چا سره چې څومره زیات علم وي د الله په نسبه د هغو هغه شان اوچتې درجې وي. کچرې تاسو وایه چې الله تعالی سره مونږه اوچتې درجې حاصل کړو، نو قرآن تاسو ته وایي چې علم حاصلولو واله د الله سره اوچتې درجې حاصلوي د علم په وجه. د عام مؤمنانو په نسبت علما ته به د عام مؤمنانو په نسبت 9 درجې اوچتې میلاویږي، او د هر دوو درجو په منځ کې به د 1500 کالو مسافت یعنی مزل وي. یعنی یو سور انسان چې مزل کوي، نو دغه انسان به دغه لار چې ده نو په 1500 کاله کې وهي، او دوو درجو دومره فاصله شوه. نو بیا تاسو سوچ وکئ چې د 9 درجو په منځ کې به څومره غټه فاصله شوه، یعنی 9 درجې اوچتوالی. او چې څومره درجې سیوا کیږي، نو دغه شان به جنت په جنت کې نعمتونه زیاتیږي، راحتونه به سیوا وي، عزتونه به زیات وي، مقام به زیات وي، او د الله پاک قرب هم زیات وي. د دنیا درجې وګورئ، په هغې کې څومره فرق وي، او بیا د هغه ځای د درجو به څه حال وي. په هر سیس کې، په هر نعمت کې به زیاتوالی وي. نو تاسو لاندې تلل غواړئ او کوبره تلل غواړئ؟ ګوره، په دنیا کې بنده غواړي چې زما ژوندي د هر چا نه ښه وي، زما دې هر شی بهتر او عالی شان وي، او په آخرت کې ولی مقابله نه کوي. او د دې یوه طریقه مونږ ته قرآن ښیلی ده چې علم واخلئ، او الله تعالی چې د چا سره د خیر اراده وکړي، نو د هغو له د دین علم ورکي. تاسو هم پوه شئ چې ستاسو سره الله تعالی د خیر اراده کړی ده. دا د الله تعالی د طرف نه د خیر نښه ده چې تاسو یې دې طرف ته راوستئ. تاسو وګورئ کنه، د علم په وجه انسان هغه خبرې زده کړي چې بعضې وخت انسان ته په یو وړوکي غوندې کار باندې اعلی درجې میلاو شي. اصل کې هغو ته پته وي چې په دې کار کې به زو الله تعالی ته نږدې شم، هغه بیا د ښه کارونو کوشش کوي. یو عالم ته په عابد باندې، یو عبادت کوونکی باندې داسې فضیلت حاصل دی لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په یو عام بنده باندې فضیلت حاصل دی. تاسو سوچ وکړئ چې چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او چرته د یو عام ادنا امتی مقام، دومره فرق دی په عالم او عابد کې. مطلب داسې چې یو هغه بنده دی چې علم حاصلوي یعنی عالم دی، او دویم اسې عام عبادات کوي یعنی منز، روجه، زکات. په دواړو کې ډیر غټ فرق دی. مونږه بعضی وخت په عباداتو کې ډیر محنت کوو چې ما پرېږدی زه به نن عبادت کومه، لیکن د عبادت نه اوچت شی علم دی. عبادت گزار هم محنت کوي او عالم هم محنت کوي، لیکن د دواړو په عباداتو کې ډیر غټ فرق وي. الله تعالی به علم والولا ډیر غټ مقام ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله پاک دنیا ته رالیږلو، نو د هغوی د رالیږلو مقصد څه و؟ الله تعالی په سورت آل عمران په 164 آیت کې فرمایلی دي: ولقد من الله على المؤمنين. چې الله تعالی احسان کړی دی په مؤمنانو باندې. سو احسان کړی دی؟ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. چې په هغوی کې یو رسول راولېږو د هغوی نه. د رسول څو کارونه دي؟ هغه درې کارونه کوي. اولنی کار: یتلو علیهم آیاته. هغه د آیتونو تلاوت کوي په هغوی باندې. څه مطلب شو؟ یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل د هغوی چې کوم قریشي مکه واله وو، هغوی ته به د آیاتونو تلاوت کوو. ویزکیهم، او د هغوی د پاکولو کوشش کوي. ویعلمهم الکتاب والحکمه، او هغوی له د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي، یعنی هغوی ته د قرآن او حدیث تعلیم ورکوي. علما دلته د حکمت نه د حدیث علم مراد اخستی دی. نو تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د رالیږلو څه مقصد و؟ د دې کتاب تلاوت او د دې کتاب تعلیم. حالانکه هغه خو عربیان و، عربي د هغوی ژبه وه، او هغوی خو د ټولو نه زیات د دې ژبې ماهران و. بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی په منځ کې رالیږلی شوی و چې د هغوی د تعلیم انتظام وشي، هغوی له علم ورکړی شي. نو مطلب دا شو چې د قرآن د زده کول د قرآن د زده کولو دپاره راغلی دی. ټیک شوه. اوله د تلاوت معنی هم ټیک ده. په تلاوت کې سسو راځي، یعنی چې انسان تلاوت کوي او په معنی پوهیږي، په معنی کې هم راځي. خو د دې مطلب دا دی چې انسان د قرآن تعلیم لږ لږ په مخه باندې اخلي. د تعلیم معنی دا ده چې په آرام آرام باندې رو رو بنده علم واخلي. نو قرآن پاک د نورو کتابونو په شان نه دی چې بس په مضمون باندې پوهه شوي او بس. د دې الفاظ هم ډیر اهمیت لري، د دې معنی هم او د دې تفسیر هم، ځکه چې دا ټول سیزونه د الله پاک د طرف نه راغلي دي. د دې تفسیر هم د الله پاک د طرف نه راغلی دی. دا علم الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: یا ایها الناس انما العلم بالتعلم. چې ای خلکا، علم د اغوستو سره راځي، صرف د لوستلو سره نه راځي، صرف په اورېدو باندې نه راځي، صرف چې په لاس باندې لاس کېږدي د هغې سره نه راځي، د اغوستو سره راځي، صرف د اورېدو سره نه راځي، په زده کولو کې سسو راځي. عقل به پکې هم استعمالیږي، سترګې به پکې هم استعمالیږي، غوږونه به هم استعمالیږي، ذهن به هم استعمالیږي، لاس به هم استعمالیږي. نو علم د زده کولو سره راځي. یو انسان هم د مور په خېټه کې علم نه وي زده کړی، چې بنده علم زده کوي نو بیا راځي. ټیک شوه. موږ د علم د زده کړې دپاره راغلي یو. دا علم غټ دولت دی. دا به د الله پاک د یره د الله پاک یره په زړه کې پیدا کوي، او محبت هم، د ګناهونو د بچ کېدلو همت به ورکوي، او دا به قوت هم ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ډیر لږ علم د زیات عبادت نه بهتر دی. یعنی انسان کو په عباداتو کې ډیر لږ لاړ شي، هغه د علم مقابله نشي کولی. ځینې خلک وایي چې زو خو د قرآن پاک علم ویمه، په کور کې تفسیرونه ویل، د دې سره علم نه راځي تر څو پورې چې تاسو باقاعده د استاد نه علم وانخلی. ځینې خلک وایي چې ما دومره ځله قرآن ختم کو، یا مونږ تسبیحات کوو، مونږ خو قرآن مجید ویلی دی، مونږ له راځي، نو تاسو به ماته سووه وښایئ. نو هغه عبادت دی او دا تعلیم دی، په دواړو کې فرق دی. نو څنګه چې به تاسو ته بلایی میلاویږي، اجر میلاویږي، هغه به صرف د عبادت سره نه میلاویږي. د دې نه معلومیږي چې علم والا د عبادت گزار نه څومره مخکې لاړ شي. د خپل علم په وجه جاهل عبادت گزار نه بهتر دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده، زما نه ده، ځکه دا په غور سره واورئ.